السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونه تموزه. اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو اونیس پرګرام ته ځانګړې شوې. دا پرګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. قربانه زموږ همکار ملالۍ بشیر دهیره ده چې دا پرګرام تر پایه واوري. خو د پرګرام په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د وخت مرجوب لیدا شمیرې نن د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړې. له بله پلوه بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای کړي او یوازې د برید امر ته متامه دي. له پنچیر ولایت نه راپورونه وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې 12 کسان له مقامات جبهې سره د اړیکو په شک نیولې دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه او ویلي دي چې دا کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي. تر اوسه د مقامات جبهې چې له طالبانو سره یې د وسلوال مقامات خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویب سایټ خپور شو ویلي د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. تاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال د خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریض غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان یې یو د بل تر څنګ سره ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخپریږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لښ پرجم ټولګي پور تنجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو سخت غبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی پرېږدي چې برته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوې. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې ګڼو شو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شوځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزی خپرونې میلمنې د سری میاشت پخوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومند دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221240501 او د واتساپ شمیره ده 00420221240501. اوریدونکو موږ سکایپ هم لرو. تاسو کولای سئ چې پر سکایپ باندې خپل پلیکلی او ژغیزه بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. پر واتساپ باندې هم موږ ته خپل ژغیز او پلیکلی بڼه باندې پیغامونه پریښودلی سئ او موږ به د دې خپرونې په جریان کې خپاره کړو. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقونو فعال نرګس مومند اوس مهال له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. نرګس جانې ډېره مننه چې تاسو وخت
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر هیله ده تر دې دمه ښه وخت درلودلی وي. مننه له تاسو څخه.
ډیره مننه له تاسې هم نرګس جانې په لومړي سر کې کپدی اړه باندې وژغېږو چې ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې او دوی په ټول افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، شځې په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن شوی دی. تاسې له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په پخواني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم حداقل ښځو کولی شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولی شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. موږ په ډېره کمه کچه خو موږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مینان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولی شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه وو، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې، اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شوو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی. او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې. کله چې په وروستیو کې د هغه خبرې جریان درلودې، نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه لرځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وې چې په درېیم د حمل به حداقل د ښوونځي بېرته پرانیستل کېږي، او نجونو به بېرته خپل ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي، یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي. خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه، موږ اصلا تغییر نه دی کړی، او موږ هماغه پخواني کسان یو. موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل، او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي. نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي. ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي، او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کړو، آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی، او د ښځنه په کلي توګه د فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسې که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسې هم خپل دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسې موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي، چې څه ډول تاسو ته وویل شول چې تاسې نور کار نسی کولی، یا دا آیا داسې و چې تاسې خپل کار په دغه پریښو دی چې خپل په خپله خوښه باندې مو دا کار پریښوي، یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې؟
بلکل فاضل خپل ځانه کې راپایل کړم. زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذۍ مې مخته بوله، او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه، تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه وم. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله، او دغسې شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، وامرویدلې چې دوی یعنی په مختلفو وختونو کې دوی خبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم، تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه، ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته به وایي چې نه، موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اول ورځ نه دوی د اعلان په ډیر واضح توګه خبره کړه چې مونږ په دفاتر کې نور خزو ته اړتیا نه لرو، یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم. خو بیا هم ما دیتا زه سترګې په لاره وم چې ما دا چې زه د پوهنتون هم استاد وم، ما باندې به دا کېږي چې راځه پوهنتون ته راځه، ځکه هغه خو د ما پخوانۍ دنده وه. مګر نه، هغسې هم ونه شو. تر ډېره وخته پورې، یعنی تر درې څلورو میاشتو پورې د مونږ په پوهنتون کې استادانو، ښځینه استادانو هېڅ اتا حق نه درلودی چې هغوی د پوهنتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان به تلل، یو دوه میاشتې خو اس، یعنی هېڅ شی هم نه و په پوهنتون کې. پوهنتونونه ټول بند و، هېڅ شی هم نه و. او کله چې ورو ورو شروع شول، هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې او یوازې نارینه استادان به راځي په میاشتو کې دوه ځلې. دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي، او ښځینه استادانو ته موږ هېڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا، نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تېرېدې دوه درې درېیمه میاشت شوله، په درېیمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویلې چې نه، ښځینه استادان دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي. هغه د هم خپل حجاب دې مراد کوي، حال دا چې حجاب د مونږ ټولنې پخوا هم د مونږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه. ټول خپل حجاب درلوده، د مغه حجاب سره خپل دنده ته تلل. هغه هم په هر صورت، او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي، باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي. خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول، او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي. په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هغه د سر نه، البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې، خو ورو تر بله لا هم جدي کړل، او زمينه یې د ښځو لپاره لا ضیقه کړله، او دوی ته دوی مجبور کړې تر څو ښځې نور افغانستان یا د مونږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي، او الهی چې مونږ دې ته مجبور کړل چې مونږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل پلان د توګه خپل داستان مې درته ویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخ شم، او بل اخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه، ما خپل پخوانۍ دنده ترسره کولی، نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو، او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګه یې د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو، او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران ښځې وي، هغوی ته یې هم په هماغه اوله ورځ دوی ویلي چې موږ هېڅ ښځو ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي، او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته. فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي، یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته. نو له بعده مرغه چې موږ اوس دغه شرایط سره مخامخ یو.
مننه نرګس جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر کښه پاتاسي اوریدونکو، موږ د مخکښ شې ځخ پرونی دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم له موږ سره د تلیفون لالارې وصل شوی ده. مبارز صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستي.
مننه ملل جانې بشیر صاحب، ډیره ډیره مننه د تاسو د بلنې نه. ان شاء الله په خدمت کې مو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه، خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسی مبارز صاحب. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې خبرونه کې نن د شوزو پرستونزو باندې خبرې کوو، ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل داندې له لاس ور کړې. همدارس د نجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځوي باندې بندیز ولګي، چې تر اوسه پوري طالبان وایي چې دوی پر یو طرح باندې کار کوي، او په دې طرح کې لږ څه پرمختګ شوی دی. خو د نجونو د شونځوي د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لاره دي. مبارز صاحب، زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرګس مومند صاحب هم دلته موجوده ده. دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې، په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور سول چې خپل دنده پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ سي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟ ستاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړئ لمر سره شریکه کوي، چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دنده پرېږدي، یا که تاسو ته اولس ول چې نور تاسو دغه دنده پر مخ نسی وړای.
مننه بشیر صاحب. زه اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم، مګر د کار په اخلا باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف و، او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه سه کارون اصلا نشو، بلکه کله چې امارات راغله او لاس وقت پلاس کې واخستله، یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول، او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی، او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایه چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه سنسته نسته، ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستي دي، خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي، خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر د دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې، او مثلا د درملو کمبود شته، د وسایلو کمبود شته، دا شیان شته، مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې خوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې پخوا کوله اوسم کوي، دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم. اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسي د ثانوي، نو په راتلونکي کې د ښځو دپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي، او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم، او د دوی نه په ډېره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دوی ته ډېره یعنی ضرورت شته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولی چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو، دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغه سې ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغه سې کار شوي ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده شوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه سې دوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره خو باید دغه مشکل وي، نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څانګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خو دغه مکتبونه خلاصي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص شوي دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر عملیاتونه ول چې هغوم تنقید سوی دی، نو دا د پالیسی خبره ده او دغه پالیسی باید چې ان خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده، هیڅ کله ما نه ده لوستې یا اوریدلی چې خزینه دپاره په شرعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهیږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ته یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسې شو ټکو ته اشاره وکړه، پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستا چې دوی مسلکي کسان له دندو لیرې کړي دي یا یې خلک اړ ایستلي دي چې په خپلې دندې پرېږدي او پر ځای باندې یې غیر مسلکي خلک راولستلي دي، هغسې خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همداراز مسلکي نه دي د دوی په وینا، آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکي کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داسې خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړي وي او مسلکي نه وي، دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکي کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلومدار خبر است که بغیر تخنیکی و مسلکی کسان خو د افغانستان وضعیت به بیخی خراب بسی، یعنی به دی شکل بانده چه د پرمختگ و د فقر زدائی و در طول رو نبه لرسو، اما تومره دقیق کار سویده، آیا په سطح تخنیکی که دقیق کار سویده، آیا یواز په سطح رهبری که دقیق کار سویده، ده معلومه نده. زه همیش کوښښ کوم چې خپل ناپلوي او ناپلتوب وساتم او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده کنه.
بلې مبارز صاحب، تاسو د خالص صاحب په نوم باندې یو چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږ هم کارمندان ټول په خوا دویشته دي اوسه، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دی د وزیران دی عمومي رئیسان دا هغوی خو بیخي بېله خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده، اما په سطح مسلکی کې ډاکټران انجینران دغه خلک شته دي په دولت کې او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کړي ځکه چې دا مسلکی دي کنه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړ شي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. ښه، اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا الوعقد شورا کېږي، دا ټول نامعلوم دي. حکومت هم دا اوس یو سرپرست یعنی دی دا ټول هغه چارواکي چې راغلي دي وزارتونو کې ټول سرپرست شکل باندې مقرر شوی دی، نو دغه یو حالت گذار ده، دا باید حل سي. خلک په زنو توکو باندې چې اساسي دي معلومدار چې خبرې کوي او خپل نیوکې وړاندیزونه کوي، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کیږي. که چېرته دغه حکومت خلک ووایه شورا ووایه دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو معلومات یو ویونکی و چې په تلویزیون کې خبرې کوله، هغه وایي چې تر اوسه پورې ټول هغه کسان چې مقرر شوي دي په دنه په د دوی په اداره کې د کمیسیون اصلاحات اداري له خوا راغلي دي، خو کمیسیون خو پخوا هم همدغسې کار کوه، امتحان واخیستل د مسلکي خلکو دپاره. اما دغسې وایم، یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده. چارواکي مسلکي باید چې په کار وګمارل سي او ورته زمينه مساعده سي. ښځو دپاره باید چې اوسي دا کار د کار زمينه مساعده، زمونږ نظر همدغه ده. او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکلې حل سي. چې څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي، دا ټول نامعلوم دي او تر اوسه پورې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتر است و ده اوسید، یعنی کابل که خموگه ارش پا دازو و آوریدل او خلق به شهیدان سوال. خوشبختانه چه دا اوس بخی کم است و ده و تقریبا بخی بنده ده، چه دا باید چه امیشه یاده که چه اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله ځینو ځایونو کې، ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې انشاءالله تعالی به لرې شي. اما دغسې اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي، او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو، زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کېږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان، او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې، په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل شول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوي دي یا مخ پر کمیدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید وویل سي چې طالبانو چې کومې حمله کولې پر افغان ځواکونو باندې، هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسې د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم، دا وروستۍ د تاسو پوښتنې ته بیرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی، او اوس هیڅ نوی هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی، دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده، صحیح ده. دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه و همکارانو سره، یوازې ښځینه و سره نه، د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کړم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکي امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنه نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنه نشته. چاودنه شته، تاسو پرون ابل ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعده مغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلومدار چې چاودنې کسان همدوغوی وو.
دوی خپل اوس پر اس کې قرار لري همه غدا چې زمينه گاونډي ته مساعده کړي نه زده اصلا نه منم چې امنیت شته امنیت نشته او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکی امنیت ته او بل خبر چې دی زه نه پیګم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زه خپل اوسېدلې یم زه خپل تر ډیره حده پورې زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم ما ته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي کیا واسطه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی مګر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو او هغه دې چې موږ دزین حقایق نسترګې پټونه د ماهله دادا چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو او عدالت دې مبارز خورې راتویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې غلطه دې خدا چارو ریاستونه لا ماینځه تللی دی د جندر عملیاتونه لا ماینځه تللی دی او د خزو وزارت به لا ماینځه تللی دی او بیا بیرته ویل کیږي چې نا مونږ بیرته دایو دادی نو د چې مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرح باندې کار کوو یا مونږ خزو ته حق ورکوو نو دا څه ډول طرح ده دا څه ډول حقونه دي اول دغه طرح د دوی ماته تشریح کی چې دا څه ډول طرح ده چې تاسو د دې ورځ نه چې تاسو د حکومت کې تاسو برلاسه شوي د مې اول ورځ نه ته دا غننه نه پوري چې نه هم لاسه میاشت ده تاسو ورځ تر بل د خزو لپاره باندې زونه ډیروي تاسو د خزو وزارت لمینځه یو تاسو د خزو مینیتونه لمینځه وړي تاسو د خزو ریاستونه لمینځه وړي تاسو د جندر امریتونه په وزارتو کې لمینځه وړي نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل څه کوي نو مونږ څه ډول امیدوار وو چې تاسو به خزو ته پراتلم کې څه کوي تاسو د خزو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوي د خزو حق د تاسو دولت کې یعنی چی شي د هغه پښتنې د چواکې د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایران پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپل وای تاسو خپل د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوي چې د ښځو حق په اسلام کې څه ورکړ شوی دی اسلام کې یوازې نه حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړ شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي مخکې مې هم دا خبره وکړه بیا هم همدغې خبرې ته راځم ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دا دغه دوه ټایرونه غونډوي کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي نشي کولی معلومدار چې مونږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت وو تر څو مونږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره مونږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسی او خزه یوازې د کور اوسی او دوی لګیا اوسی چې مونږ خزه باندې مونږ د خزه د طرح لپاره کار کوو مونږ د خزه تعلیم په برخه کې کار کوو سید دا یو خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې مونږ د خزه مونږ په طرح باندې کار کوو چې د غنجونې په کوم ډول باندې دوی خونځي ته لاړ شي سم د دې ته مونږ لاس میاشت انتظار کړی دی سم د لګ نور به هم مونږ ورته انتظار وکړو دا خبر صحیح ده دغه پوښتنه ته د دوی ماته جواب راکړي چې دغه خزینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي د خزینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري آیا دوی خزینه او طبیعته د کار زمینه مساعده ولی شي آیا هغه خزی هغه څه چې په پخوانی دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي زه د دې شاهده یم ما داسې کسان دلودل
من په ولایتو کې مونږ په څلور دې شو ولایتو کې په یو دې شو ولایتو کې خځې ماوینینه درلودې هر واري لپاره یو ماوینه څنګه ګمارل شوی چې دغه د لاس باندې بیت سلها او نور خځو کار کوي دا هغه کندې خځې وي دا هغه خځې چې دوی هیڅ نو اته تحصیل او تعلیم نه درلودو دوی ته فقط د کار زمينه مساعده کړې و اوس ټول هغه خځې په کور ناشته دي وڅ ټول هغه څه دی واځي په کور ناشې دوی هیڅ سړی نه د لودي چې دوی ته پیسې وګټي دوی د اولاد دې د ماشوم دې د کورنۍ خېټه ورډه کوي او هغه څه دی ټول په کور ناشې آیا څوک شته چې دا هغه د مونږ واوري آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره وسه ما غوښتي اړیکې نيسي قسم په خدای دې ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها دماغه غوړې
bale وو تاسو ژغسته مېرباني
او اوس هم د ما سره ماغه همکاران د ما سره فړیکې کیږي ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډې نه لرم دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي دوی شپږ سکالا دوه سکالا څوارلس سکالا تحصیل کړای وي دوی اوس مجبوري دي ګدای وکی ځکه دوی نارینه نه لري دوی بیا کونډې وي یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو مونږ دا غسه کارونه په ولایت کې تر سره کولم دغه ستزه چې مونږ فقط دغه خځې راټولولې خو اوس دا ټول خځې په کور ناشته دي نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولوس فالج کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي هیڅ امکان نه لري زه بیا هم غږ کوم په ټول باندې هله دا چې هغه شل کلان خپل پخوانی تاریخ ماته کاروي خدای ته وګوري خپل د همسایګانو سره سیال وګرځي راځي شاوخوا غونډي هیوادونه وګوري وګوري چې آیا په دې نړۍ کې په دې دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیال څوک نشي کولای افغانستان د مون هیواد له بعد مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د خځې په نوم د خځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري د خځو په نوم باندې دوی شرمېږي اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته ولاړ
شي
دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هیڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منځته حکومت رامنځته کړي
مننه مبارز صاحب تاسو ته خبربل پښتنه وکم تاسو د نرګس جانې خبري واوریدلې څنګه شدي کولای سي چې تر طالبانو پورې خپل غشتنی ورسوي شذو هڅه وکړي چې لاریونونه وکړي شذو مشتدا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړي چې د طالبانو سره مخه خبري وکړي خو طالبان ورته وخت نور کوي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غشتنو باندې غوښنه نیول کیږي تاسو په نظر څنګه کېدای سي چې شذ خپل ژغ تر طالبانو پورې ورسوي
مننه بشیر صاحب اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکما هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شوړه ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی زه ما خپل خبره و چې مکتب ده نه مکتب تر اخره پورې د تحصیل ما څو ځلې ویل دي دغه کابل نه ویل دي دویم د کار مسله ده چې ټول ته خزینه ته نارینه ته ټول ته برابر سي مسلکی ته برابر سي او مشارکت سیاسي مشارکت سیاسي معنا ده نه چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړه کړي ده نه خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم دا ټول خبرې مکړې دي درې ټکو باندې دا تفصيلات ورکړل غوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم دغه څه نه ده ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي دویم د امنیت پاکله باندې امنیت فزیکی منظور مې امنیت فزیکی او بالکل امنیت بشري بلدا چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشري رپورت پاکله باندې امنیت پاکله باندې د عضو مو د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ میکړی دی دا نسته د زخپل کابل کې ما د روحي شکل واجی لکبل مونټوله مشکلات لرو که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي متاسفانه چې زم امغه خزه امغه سي خزه ما چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي او زم اوس کار نه کوم نو د خلکو نه جلا نه ما پاتې ستاسو پوښتنه چې دا مونږ سره قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو ما خپل غوښتنه دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د اپوینټمنټ غوښتنه دي کله راته راکه وبخه په دا کیسه باندې ټول شریک دي یوازې یعنی امارات نه ده وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډیر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي امانت یواز په دولت کې یواز په دولت کې کچیرته وش پیرو تقریبا خای چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه نور خو معلومات دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلومین یعنی د خزینه دي او ټول شپیره د دولتي چارواک په افغانستان کې تقریبا 140,000 ده نو خپل باید چې په یعنی دا ټکی په پام کې نیسو اما مشکل په دې کې د مشکل اساسي په دې کې ده چې دا سیستماتیکي دغه سه حذف د خزو اوس یو خزه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نشته خو زه د پاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکي اول خو نشي کولای چې یو وزارت ته ورسي وزیر صاحب سره وګوري دا خو حساس کنه اوسم هم دا وایم اما په شکل د څه وایم یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي د اول سر نه د سربند نه پر کورونه جوړ سی سربند څه شي ده یو مشارکت سیاسي مشروعیت ملی یا ملی مشروعیت دویم بین المللی مشروعیت دا باید وسی دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیر مهم ده جر تر جره خلاص شي متاسفانه چې فکر کوم چې دوی ماینس کې کوم مشکل سٹه چې مونږ په خبر نه یو په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي زه د امارات اسلامي ویاند نه ما زه یو خزم چې په کور کې ناشته د دوی که څوک وای به تر وای چې دوی خپل یعنی جواب ورکړي دا دویمه خبره او د کار پکله باندې مو وای چې په سیستماتیک شکل باندې مونږ نه با چې اسوس
مننه مبارز صاحب مننه تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګس جان ستاسو څخه پوښتنه وکړم مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان شذو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان شذو او خبرې تنور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غشتنو ته نکښینی چې د دوی شذو आवाज واوري او ورسره کښینی چې دوی څه شکایت لري دا د افغانستان راتلونکو څومره په زیان غني تاسو
په لومړي سر کې به زه د اغلې مبارز په خاني خبرې ته ورګه هم راشم زه البته په پوره درنښت سره ځکه اغلې مبارز او د تاور تنورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونه کې دوی کار کړای دی او مشرانې چې دي موږ ته ډېر درنښت لرو او واقعا د پخواني دولت کې کار کړی دی زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې ټول په کور کې ناست دي تاسف
په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي رهبری مختبیایي او دومره کادرونه ورسره اوس هم د هغه کادرونه دوی په کور کې نه ولیدل. واقعا ډېر د تاسف او د خوشنۍ ځای دی چې داسې کادرونه دوی په کور کې نه ولیدي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی له بده مرغه زه وایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوالو هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډېره کمه شوې ده او تر ټولو عمده ترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټولو بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډېرو نورو هم نارینه هم له عینم دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري نو افغانستان به د مونږ هیواد په لبا د مرغه یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د مونږ غږ دې ووسي او تر څو مونږ وکولای شو چې یو ځل بیا ا دې اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړل شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه بده پښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول ویني په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسی کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړ شي؟
کته سیم دغه سه پاتې سی خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د یعنی د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل بسی مونږه شروع کړل چې لکه جوړ کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي وتی او غټه لانجه وه د امراتی ته سوې ده خوشبختانه. اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره ده چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده او کله چې بېسوادي کله چې دا دغسې یعنی وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابېږي، خلک چې سواد ونه لري مایندې چې سوادونه لري ترقم اولادونه تربیه کی ترقم تداوی د خپل ځانو کی ترقم د ټول معلومات دی بخي. مشکل اساسي امداد چې باید دغه ټول شمول زما په نظر دغه نه ده چې هغه کسان چې لستونه ورکي او طالبانونه غواړي چې تاسو دغه لستونه و منه او د بیا ان حکومت فراگیر او دغه سی واغه سی جوړی کی متاسفانه ز ورسره موافقه نه لرم. مونږه حکومت وحدت ملی درلوده زه خپل په ورپورې جلسو کې کله کله حاضر وم. نیمای حکومت د بل طرف د حکومت څخه په تکار کې وحر اورس کچیرته دغه حکومت غواړي دا خو افغانستان ویجاړي کی نور کچیرته غواړي چې یو لاس وسی او نور خلق بالکل هیڅ به واکسي دا بل ویجاړي ده کنه. نو فکر کوم چې قانون او حاکمیت قانون در همغزه چه شکیده لیده برته باید چه جورسی او هغه داو چه حکومت پو قانونی شکل بنده انتقال نده کری پو قانون اساسی که لیکل ایده چه باید رقم کیږي دا کار مثلا تعدیل کچرته کیږي په قانون اساسي کې په خپل قانون اساسي کې ستدي اما غسه باید وسی لوی جرګه د قانون اساسي ته ضرورت سته. مولای صاحب متقی هم ویل دي چې قانون اساسي باید د همغه بنسټ یا نهاد نه چې یې جوړه کړې ده د همغه لار نه باید چې تعدیل سي. نو خوشبختانه چې دا لار سته ده معنا ده چې لویه جرګه باید وسي. څه زما وړاندیز لویه جرګه ده.
مننه مبارز صاحب. نرگس جان ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې او مرکو کې شو ویلي دي چې دوی له ژور خپګان سره مخامخ سوي دي په دې خاطر چې دوی نس کولای نور خپل کارونه وکړي او یا هم دا چې د دوی نجونی پر کورو باندې ناستې دي شونځي ته نس تلای او د خپل راتلونکو په اړه باندې د خپل لونو د راتلونکو په اړه باندې اندیشمن دي. ستاسو په نظر باندې نجونی باید څه وکړي چې لخپل راتلونکو څخه ناهیلی نسی او خپل هیلی لاله سوار نکړي او دی ورځ تسترګي پلار سي چې ځل بیا به شونځي د دوی پر مخ باندې پرانستل سي.
ډیر مننه. هنه واقعاً ډیر د خوشنۍ ځای دی چې اوس هغه کسان چې په هیواد کې دي بل خصوص د مونږ خوار طبقه چې ربد مرغه چې خزینه همیشه او همیشه په افغانستان کې د هغه چټل سیاسي جنگونو قربانیان همیشه په لومړي سر کې خزي ګرځېدلې دي او همیشه خزو ډېر زیان لیدلی دی. نو اوس هم د مختلفو سیاسي جنگونو چې زموږ په هیواد کې اوس مهال جریان لري ډېر ترین فشار په خزو باندې دی. واقعا خزو ډېر زیات خپل هغه روحي فشار لاندې دي او دا چې دوی څومره یعنی زه خپل هماغلته وم زه پوهېدم چې ما خپله شخصا ما څومره تغییر کړی نو اوس هم زه دغه هر یو درد خپل د زړه نه احساس کوم کله چې تا کلونه درس ویلی وي تا کلونه تحصیل کړی وي او تا کلونه کار کړی وي او کله چې ته بیرته په کور کې ناول شي او یوازې د دې لپاره چې ته ولې ځکه ته ښځه یې او ته د تا مسؤلیت یوازې د کور تر چاپېریاله پورې محدود دی. نو دا واقعا ډېر درد لري او په داسې شکل باندې کې ادامه ولري. نو بیا هم هغه پخوانی خبرو باندې راځم چې زه د هیواد راتلونکی ډیر تر حد نه ډیر زه هغه ډیر تیاره وینم. نو له بده مرغه ووایم چې په دغه شلو کالونو کې یوازې طالبان دومره پوه شول چې ښځیناوو ته موږ په طب ته اړتیا لرو او یوازې هغه کسان هغه ښځیناوو چې طب یا پخوانی دغوی طب مسلک وو او یا هم اکثرا اوس غواړي طب ولولي ولې یوازې دې لپاره چې حداقل زه کولی شم د طب له لارې خپل دندې ته ادامه ورکړم. نو په دې شلو کالو کې طالبان دومره پوه شول چې ښځې ته موږ یوازې په طب کې اړتیا لرو یوه خبر او دویم په دې باندې دوی پوه شول چې موږ ښځینه ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې اړتیا لرو چې هغوی ښوونځي ته ولاړ شي. له بعده مرغه وایم چې په شل کالو کې دوی یوازې دومره تغییر وکړو. خو بیا هم موږ هیلمن یو چې دوی کې مثبت بدلون راشي. اوس خو دوی یوه وړکۍ ډله راغلې ده او رهبریت مخ ته بیایي. نو زموږ هیله دا ده چې دوی حداقل که غواړي چې واقعا سالمه توګه کار وکړي زمینه مساعده کړي او خپل بقا ویني خپل بقا یې د ښځو په ګډون کې دی. نو راځو بیرته دې خبرې ته چې ښځې باید څه وکړي په دې برخه کې. نو هغومره چې زه هغلته د کسانو سره په ارتباط کې یم د خلکو سره په اړیکه کې یم اول خو ډېر ښځې هڅه کوي چې مثلا طب خواته ولاړ شي خو هر نجلۍ هر ښځه نشي کولی چې طب ولولي ځکه شخصي د دولتي مسایل بخي او خواته پرېږدي ځکه لا تر اوسه پورې نوی کال نه دی را پیل شوی چې امتحان د کانکور وسي او څوک طب انتخاب کوي بیا دلته کامیابېدلې ځان ته خپل شرایط لري. خو په شخصي کې لوستل هم ډېر زیات تر حده ډېر قیمته تعمیږي. پخوا هم چې ښځو اکثرا شخصي پوهنتونونو ته ادامه ورکوله د هغه کسانو چې دوی خپله کار کوو د یو خوانه به کار کوو د بله خوانه به بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله د هغې کار په وسیله هغه مزد چې ترلاسه کوو د هغې په وسیله به دوی بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله. زموږ هیله بیا هم دا ده د دغې ښځناونه چې هیله ده خپل هیلې او ارمانونه د لاسه مه ورکوئ او زه من هیڅ دې چې البته او ستاره په پانتون کې هم هغه وخت او اوس هم زه هغه څه باندې چې ډېر زیات تاکید کوم به ما زه همیشه وایم چې مطالعه وکړئ کتاب ولولئ تر څو دوی حداقل یو دا چې یو دوی ته یو سالمه او مشخصه مشغولتیا پیدا شي، دوی مصروف اوسه دیگه نه چې دوی په دې منحوس جنگ چې فل حال زموږ په هیواد کې ادامه لري دغه پاره دوی ډیر فکر وکړي که بدایي چې دوی خپل مبارزه ته ادامه ورکړي یا خبر او دویم دا چې دوی بیا هم خپل مطالعه وکړي، خپل کتابونه دلونی، خپل درس نه پرېږدي او بس همدغه.
مننه. او مبارز صاحب په اخر کې که تاسو هم یو څو خبرې و شوزو او نجونو ته وکړي چې دوی څه ډول خپلې هلې باید ټینګې وساتي د خپل راتلونکي لپاره.
بالکل، زه همداسې باید ووایم چې د دوی د دې لپاره چې لږ څه مورال ورکړم، زه خپله دوه مستري لرم، جراح یم، څونه مریضان می عملیات کړی دي خپل ژوندانه کې، زه شپېته کلنه پورته یم، زما دوه اناګانې باسواد ول او کار کاوه. متاسفانه چې د مونږ لمسیان په دغه حالت کې رسیدلی دي چې واقعا ما د پاره دردونکې ده، او د دوی نه دغه یعنی دوی ته وایم چې ناامیده مو اوسېږئ، همدغه څه چې مومن صاحب ډېره په ښکلي شکل باندې وړاندیزونه وکړل دوی ته، او وایي چې څه رقم وکړي، مطالعه وکړي، مثلا مبارزې ته دوام ورکړي. دا بالکل داسې ښکلی ووایه چې زه نه غواړم چې اضافه کړم. دویمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته وایو، همیش ښځو ته وایو چې تاسو د خپلو حقونو دفاع وکړئ. د موږ نارینه چرته سول؟ دوی ولې چې په خوله پاتې دي؟ آیا دوی غواړي چې د دوی نجونې بې سواده پاتې شي؟ که غواړي همدغسې چوپه خوله پاتې شي. یا وی وایي چې موږ نه غواړو چې د موږ جلکې مکتب ته ولاړ شي، چې موږ ته روښانه شي چې موږ بېخي اوازې او موږ مجبور یاستو چې خپله د ځان نه دفاع وکړو. یا دوی هم شته دي، یا دوی هم غواړي چې د دوی نجونې درس ووایي، او د علما کرام نه غواړم چې دوی موږ ته ووایي، موږ ته درس ورکړي چې هلته چې په قرآن شریف کې، په حدیث شریف کې لیکل شوي دي او تفسیر شته دي چې موږ حق د تحصیل یا حق د کار نه لرو، هغه موږ ته راوخی چې پوه سو.
بله، ډیره مننه مبارز صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د نرګس مومن صاحب څخه هم ډیره مننه چې له موږ سره خبرې وکړې. د مخکښ شزي خبرونه وخت پای ته رسیږي، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. تاریخ په بی قابو حسې سوار لیکواله، پخ کتا پورته پختنو باندې نور ولګېدو، د خپل کاله په غل
وجنې د پردو پلم سات زما پورزو او پشپو باندې نن ور ولګې دو زما مسب زما پختو یې دواړه یو لمبکړه پاجو ماتونو پوجرو باندې نن ور ولګې دو پاجو ماتونو پوجرو باندې نن ور ولګې دو زړوشلې ته